احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه ته شرحلې. د طالبانو د بیلشي ویټل پر مرستيال مولا عبدالمنان نیازی تشوی پریت مسولیت تر دې د مچانه دی منلې. پر خبرونه کې به دا هم ووري چې ګان افغانان پختر کې اوربند ته خوشتي خو هیلی پراخې دي.
صدا د ایمی اوربند ګرځي دوړو خو به
د پکتیا په دروي ولسوالیو کې پاملرې مؤسسه د ستفرو زمينه برابر کړي.
دا کوون کې چې وکلانې عمر پر کړه یال ته د وناس مکاتب نشته کول شي چې هغه استفاده تر وکړي.
د اساسي او بشري حقوقو نس پروګرام کې به ووري
تحریک کې د وادي جزي په وخت کې چې سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي استغاثه وکړي.
تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوری اوروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د هرات والی تایید کړ چې له طالبانو د بیلې شوې ډلې مرستیال عبدالمنان نیازی په یو وسله والا پیښه کې ټپي شوی او درې ملګري وژل شوي دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدینژاد د درېیم ځل لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړ. اروپایي ټولنه به خپلو وګړو ته تر یوې میاشتې پورې د کووید 19 سندونه صادر کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسي جرګې د بشري حقوقو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات دیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په یوه استولي لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي. په دغه لیک کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوی چې که ورته پام وشي په دې هېواد کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کېدای شي. په دغه لیک کې لس مهم موارد یاد شوي، د بېلګې په توګه له افغان ځواکونو مالي ملاتړ، د نجونو ښځو او لږکیو حقونو دفاع، د افغان هوایي ځواک سره تلپاتې مرسته، پر طالبانو فشار او د سولې لپاره د سیمې هیوادونو همکاري مهم موارد دي. په دغه لیک کې د امریکا له کانګرس څخه د مرستې غوښتنه داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره حملو ته زور ورکړی دی. ټاکل شوي ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان ووځي. د هرات والی تایید کړ چې له طالبانو د بیلې شوې ډلې مرستیال عبدالمنان نیازی تیر شوې د ناپیژند وسله والو په ډزو کې ټپي شوی دی. عبدالوحید قتلی ازادي راډیو ته وویل چې پر هغه حمله د ګزارې او ادرسکن ولسوالیو ترمنځ شوې ده.
تیر شپه لسو بجو وروسته د هرات په یوې جنوبي ولسوالۍ کې ملا عبدالمنان نیازی پر سر ټپي شوی او ورسره درې نور کسان وژل شوي دي.
د هرات والی په وینا نوموړی اوس د هرات په حوزوي روغتون کې بستر دی او درملنه کېږي. ملا نیازی ته نږدې کسانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مولا عبدالرسول په مشرۍ دغه ډلې په 1994 کال د هرات په شینډن ولسوالۍ کې اعلان وکړ چې له طالبانو جلا شوې ده. ښاغلی نیازی د دې ډلې د مرستیال په توګه ګمارل شوی و. د طالبانو له مشرتابه سره د مولا رسول په مشرۍ د ډلې اختلاف د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر تر مړینې وروسته راپورته شوی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیاتو کې څلور طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې چې کماندو ځواکونو هم برخه اخیستې وه، د دې ولسوالۍ د لویې لارې په ګډون ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د 212 پامیر قلو اردو بیا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې له 2 ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمېر پوستو پراخ بریدونه پیل کړي وو چې دې ولسوالۍ ته د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په رسېدو او د طالبانو په وړاندې د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو په نتیجه کې وسلوال په شا وتمول شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان پوځ د غېدا په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړی او نوملیکنه یې کړې ده. د ایران دولتي تلویزیون نن خبر ورکړ چې احمدی نژاد د خپلو ملاتړو په ملتیا د کورنیو چارو وزارت ته لاړ او د نوملیکنې لپاره یې لازمې فورمې ډکې کړې. 48 کلن احمدی نژاد چې ورته د یوه توندلارې محافظه کار په توګه کتل کېږي، په دې وروستیو کې په واکمن نظام انتقادونو ته مخه کړې ده. نوموړي مخکې د 2015 نه تر 2014 کلونو پورې دوه دورې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې. د هغه په دوره کې ایران د خپل اټومي پروګرام پر سر په ښکاره له لویدي سره په تقابل کې ولوید. د احمد نژاد د 2009 کال لانجمن انتخابات هم چې نوموړی ګټونکی اعلان کړی و، په دې هېواد کې پراخې مظاهرې راپارولې وې چې په 1990 کال د اسلامي انقلاب وروسته یې ساری نه و لیدل شوی. د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحاني نشي کولی چې بیا ځان کاندید کړي، ځکه د ولسمشرۍ دوهمه دوره ده. ټاکل شوی د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 13 تر سره شي. ده هغو نهو کسانو مړي د هغوی خپلو خپلوانو ته د ښخولو لپاره وسپارل شول چې د تاتارستان د مرکز پر یوه ښوونځي په برید کې وژل شوي وو. مستنتقین په دې اړه څېړنه کوي چې ولې د دې ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي د حملې لپاره په نښه شوي وو او عاملان یې څوک دي. په دې پیښه کې له شلو زیات کسان ټپیان شوي، ډېری قربانیان د ښوونځي زده کوونکي او مسلمانان دي. وژل شوي څلور هلکان او درې نجونې ټول د اتم ټولګي زده کوونکي بلل شوي او یو ښوونکی او د ښوونځي یو بل کارکوونکی هم په وژل شوو کې شامل دي. یو نولس کلن کس د دغې حملې په تور نیول شوی او ویل شوي چې هغه مخکې له دې چې په ښوونځي کې دننه ډزې پیل کړي په اوره کې یوه وسیله چاودلې وه. د دغې پیښې په خاطر نن په تاتارستان کې ملي ویر اعلان شوی دی. اروپایي ټولنه هیله منه ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید 19 سند صادر کړي تر څو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکولی شي په سږني دوبي کې د تفریح لپاره له یوه ځایه بل ځای ته ولاړ شي. د دغسې سند لپاره هغو هیوادونو چې تر ډېره د توریزم پر صنعت متکي دي فشارونه زیات کړي وو تر څو وکولی شي هغه مقررات لغوه کړي چې له مخې پر سفرونو محدودیت لګول شوی. دغه تصدیق پاڼې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا بشپړ واکسینې کړی وي، مخکې له دې اوبه رغېدلي وي او یا یې هم د کورونا معاینه منفي وي. د اروپایي کمیسیون مرستیال ماروس سفچوویچ پرون د دغې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا کار یې اتباعو ته یو لومړیتوب دی او د اوړي له رخصتیو مخکې به یې پیل کړي. او د ناپلیون بناپارت یو کمیس او یو لیک په بلجیم کې نندارې ته ایښودل شوي. د راپورونو له مخې ناپلیون بناپارت چې په 19مه پیړۍ کې د فرانسې امپراتور و، دغه سپین رنګه او بې لستونو کمیس هغه مهال اغوست چې د اتلانتیک جنوب د سنت ایلینا ټاپو کې په جلا وطنۍ کې ژوند کاوه. هغه لیک هم چې نندارې ته وړاندې شوی د هغو څو محدودو لیکونو څخه یو دی چې ناپلیون په لاس په انګریزي لیکلي. تمه ده چې دغه لیک به د اکتوبر په 8مه په لندن کې د خرڅلاو لپاره داوطلبۍ ته وړاندې شي. د برېتانیا واتر لوی موزیم مسولین وای د ناپلیون بناپارت لیک خی په ډیره لوړه بیا چې په تاریخ کې بیا ساری نه ویلیدل شوی او پلورل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنی بیا به فهم سل شتاریا 15 احمد چیبریم په خبرونه کې ساسو کوربه په تخنیکی برخه کې تاهر روشن رسن مرستندوی دی. د وسلوالو طالبانو د بیل شوی ډلې د مرستیال مولا عبدالمنان نیازی د بریډ مسولیت تر اوسه چانه دی منلای. پر د تیرش په پهرات کې د زیوشوي او ټپی شو. په هرات کې اوسمه روغتیاي سرچینې وای چې د شغلي نیازي روغتیاي حالت یو څه ښه شوی دی. د هرات د والی عبدالوحید قتالی په مولا نیازي د هرات په حوزوي روغتون کې او بخشي د هرات والی عبدالوحید قتالی وویل چې مولا نیازي د هرات په حوزوي روغتون کې تر درملنه لاندې دی. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د هرات والی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته وویل چې پر ملا منان نیازی د هرات په یوه جنوبي ولسوالۍ کې وسلوالو حمله کړې او هغه پر سر ټپي کړې. د شاغلی قتالی په وینا پر ملا منان نیازی په دغه حمله کې د هغه سره درې نور کسان وژل سوي دي.
د شپه بعد ساعت د شپ در یک ولسوالۍ
13 شپه له لسو بجو وروسته د هرات په یوه جنوبي ولسوالۍ کې ملا عبدالمنان نیازی پر سر ټپي شوی او ورسره درې نور کسان وژل شوي دي.
جان خود از دست میدن.
د والی په خبره ملا منان نیازی دا محل د هرات په اوزوی روختون کې تر درملنې لاندې دی. په عین وخت کې د هرات د اوزوی روختون ډاکټرانو ازادي راډیو ته ویلي چې مرمۍ د شاغلی نیازی پر سترګه او سر لګېدلې او اوس یې صحیح حالت ښه شوی. که څه هم د هرات والی پر ملا منان نیازی د برید د دقیق ځای او نور جزئیاتو په اړه معلومات نه ورکوي، خو یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې پر ملا منان نیازی د هرات د ګذرې ولسوالۍ په میرداوت اغا سیمه کې وسلوال برید شوی. پر هغه د برید مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. د یادولو وړ ده چې د 2015 کال په نیمایي کې د ملا رسول په مشرۍ او د ملا منان نیازی په مرستیالۍ د وسلوالو طالبانو څخه یوې بیلې سوي ډلې د هرات د شندن ولسوالۍ په زیرکو کې د خپل موجودیت اعلان وکړ. په تیرو 15 کلونو کې څو ځله د هرات، فراه او د هلمند په ځینو سیمو کې د ملا رسول او ملا هیبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د دوغو دوو ډلو ترمنځ د وسلوالو نشتو راپورونه خپاره سوي. د ملا هیبت الله په مشرۍ وسلوالو طالبانو تر دې مخکې ادعا کړې و چې د ملا رسول او ملا منان نیازی ډله د حکومت په لارښوونه رامنځته شوي او د دوی پر ضد فعالیت کوي، خو حکومت او د ملا رسول ډلې دغه ادعاوې نه دي منلي.
په خواله رسنیو کې یو عکس خپور شوی دی چې ویل کېږي د ملا عبدالمنان نیازی دی. په دې عکس کې یو تن پر بستر پروت دی، ډاکټر لاس ته پیشکاری نیولې ده. په دې تصویر کې د ملا منان پښه تړلې ده او پر تندي هم بنداش تاو شوی دی. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي له کابل په ټلیفون را سره دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته شرح لی.
ډېره مننه
اعظمي صاحب. له تاسو به واورو چې ملا عبدالمنان
چې د طالبانو د تحریک په لمړیو کې د دې ډلې له فعالو کسانو څخه وو اوس څومره مهمه وو؟
په دې شک نسته چې ملا منان یزید د طالبانو په خانه والی هرات کې وو. اخری وظیفه د طالبانو د امارات په وخت کې، رژیم په وخت کې، وروسته طالبانو په کله چې د افغان دولت او د نړیوال اطلاف پر وړاندې په افغانستان کې جنګ کوي نو د هغې سره وو. د دې شک نسته د ملا عمر د مرګ نه وروسته د اختلاف وکړي، بالخصوص د اختر محمد منصور د ټاکنې سره ویلی شي دا صحیح رهبر نه دی، یو خپل ځان ته یو جلا جبهه جوړه کړل. سوال په دې کې دا دی چې ملا عمر ځینې ملا منان نیازی ځینې افراد راټول کړي وو، بالخصوص د هرات، فراه او حتی تر هلمند کې هم ځینې جنګي قومندانان درلودل او د هغې حمایت یې کوي. د دوی غټه ادا دا وه د طالبانو د عمومي سره چې تاسې په رهبري کې خپل خلک ګماري او طالبان مو په یو نوه فاملی بزنس او تجارت باندې د کړي چې یو څوک مړ کیږي بر څوک پر راځي او په دې کې هغه شفافیت په نظر کې نه لیدل کیږي. داسې افواه هم وو چې ګویا ملا منان یزید د ځینې د دولت محلي پولیسو سره هم یو نوې همکاري کوي چې طالبان پر وړاندې باندې مشترک وجنګیږي، اګر چې دا ډېر ثابت شوی نه ده. د طالبان د لپاره زه فکر کوم دا یو تهدید وو په دوه لحاظ، یو خدای دې چې اختلافونه ته لمن وهله او عملاً په اختلاف کې په جګړه کول. دوم سوال دا وو چې دی د طالبانو په خوانی فرد نو د خبري او کم کریټیسیزم او کم انتقاد چې په طالبانو کوي نو دا طالبان ته یو نوې ضربه وه. نو زه فکر کوم په ډېر احتمال سره طالبان د دې سره خوښ نه و چې دی فعالیت
وکړي. اعظمي صاحب، ملا منان نیازی په خواله رسنیو کې ډیر فعال وو، ویډیوګانې خبرولې او شاته بده د کسان ولاړ وو، وسلوال کسان به ولاړ وو، لیکن دی د ملا رسول مرستیالو په خپل ملا رسول معلوم نه دی چې هغه چیرته فعال دی او هغه نه یادی شي.
دا پاول سر کې ملا رسول ام ډیر فعال وو، دا غي نو وروسته د سیاسي اوازې و چې د پاکستان کې نیول سوې دی او یې مجل سوې دی، اگر چې دا نسم تایید ولای شي دی به او جل سوي وي. خو زه فکر کوم چې هغه برډي په افغانستان کې نیو یو کوي هم وغوند نه غواړي چې فالس چون چې تهدید هغه ته زیاتره. په ټول لکه تاسو چې ویل د ملا منان نیازی پرسنۍ کې فعالیت او د طالبانو باندې کوي انتقادونه، دا طالبان ته ډیر زیات یو نو تهدید وو چون چې دا کله د ناراتیو جنگ وی یا مثلا د دوو طرفونو د لافس جنگ وی نو د طالبانو پر وړاندې باندې ډیر کوي مخالفت شو دی پر سنوي کی. د دین علاوه زه فکر کوم طالبان دا پلان لري هر هغه افراد ک محلي وی او یا هم پخوانی طالبان وی چې د دې پر وړاندې باندې په عملان په جنگ کې اخته وي دوی د لمنځه یو سیس فکر کوم په دا باندې په ملا منان نیازی باندې معاملې سره.
نو د ملا منان نیازی باندې د غبریت ستاسو په نظر باندې څه هغه یعنی څه تاثیر به ولري، ځکه چې د طالبانو بیل شو او ځین انتقادونه د طالبانو په جنو وسلوالو باندې کول، لیکن خپل ملاتړي هم درلود لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په هرات او په فراکی او تر هلمند پورې. نو دغه بریټ به د دوی ترمنځ آیا اختلافات نور هم زیات کړي او کنه د وسلوالو طالبانو د ملاحبۃ الله په مشهد وسلوالو طالبانو ډله به نور هم لدی سره پیاوړي شي، ځکه چې نور به وویری شي؟ البته د بریټ کړي بخښنه غواړم، البته بخښنه غواړم چې چرته طالبانو د بریټ کړي وي د ملاحبۃ الله د ډلې طالبانو، ځکه تر اوسه پورې د دې حمله مسولیت چا نه دی منلی.
بالکل د ګوري د اختلافات چې ډیر سول په هغه وخت سول چې کله اختر احمد منصور رهبر وټاکل شو د ملا عمر د مرګ نو وروسته، بیا د ایبت الله خونزاده د راتګ نو وروسته چې ناغم نورزی وو او د ملا رسول او ملا منان یزی په ډله کې اکثرا نورزی دی راټول کړي وو، دا جبهه لږ ضعیف سول وروسته په اواخرو کې د بیا لږ فالسي وو. زه یو شی ویل سم چې په اختلافات د طالبانو په لیکو کې ستا او د دې امکان ست چې کله سولې ته د دې د اختلافات لا هم وسیسي چون چې ځینې افراد د دې اوادار دي چې جنگ باید دامه او کې مختلف دلایل دي لري. نو طالبان د دې لپاره چې د اختلافات او د مخالفه جبهه لا هم ډیره قوي نسی او لا هم ځینې افراد چې په مشرتابه کې طالبان سره مخالفت لري د ملامنان نیازی او یاد داسې نورو ډلو فعالیت زیات نسی، نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم دا برید په ډیر استعمال باندې د ملامن د طالبان د خوا په ملامنان نیازی باندې سوی دی. او اخی به څه وی زه فکر کوم طالبان به تر ډیره کوشش وکړي چې د دې پړاو نه اخلي، چون چې کچیره د دې پړاو اخلي په داخل کې د خودی طالبانو کې هم داسې افراد شته چې د ملامنان نیازی سره انډیوالي لري د خواني همکار په هیڅ باندې نو نه غواړي چې پر د تکم ضرر ورسیږي. نو کچیر طالبان دا منی اختلافونه لا هم زیاتیږي، نو دی به تر فکر کوم دا ګرني چې خپل عملای پر کړی دا نور چپ پاتې.
ازمي صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان ولسی جرګې د امریکا کانګرس په ویلي کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار کړی چې د دوی په وینا کې ورته پام وشي. د تیرو شلو کلونو لاس سره ورنې ساتل کېدای شي او په دې هیواد کې د وی بلی کورنۍ جرګې د پیل مخنیوي کېدای شي. د لیک د ولسی جرګې د دفاعي شزو بشري حقوقو او د مدني ټولنو کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات دیموکراتیک شورا له خوا لیکل شوی چې لاس ماده لري. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې دوو کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات دیموکراتیک شورا د متحده ایالاتو کانګرس ته یو لیک لیږلې. په دې لیک کې له افغانستان د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د راتلونکي وضعیت په اړه اندېښنې ذکر شوې او تر خواهی په لسو مادو کې یو شمېر موارد یاد شوي که امریکا ورته پام وکړي افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کولی شي. په لیک کې د افغان ځواکونو یادونه شوې چې د یو پوځي قوت په توګه مطرح دي او نشي کېدای چې د جګړې په ډګر کې په اسانۍ ماتې وخوري. دغه شان د دې ځواکونو د مالی ملاتړ په اړه له افغان حکومت سره د امریکا د مرستو دوام مهم بلل شوی چې د دوام په پایله کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کېدای شي. په لیک کې د سولې له بهیر بشپړ ملاتړ شوی خو د سولې د هوکړې پر مهال د نجونو ښځو او لګکیو پر سر معامله د نه منلو وړ بلل شوی او تر خواهی د سولې له هر ډول هوکړې وروسته د واک د ویش پر مهال د ښځو لپاره د عادلانه ونډې غوښتنه شوې. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مشر او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا غړی میر حیدر افضلی ازادي راډیو ته وویل دوی له نړیوالې ټولنې او امریکا غوښتي چې د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د طالبانو د شرایطو د منلو سره پر دې ډلې اوربند او د تاوتریخوالي پای ومني.
په دې برخه کې باید پر طالبانو د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا له خوا ډېر فشار راوړل سي څو دا ډله د سولې خبرو میز ته حاضر سي او دا خبرې دوام وکړي.
د امریکا کانګرس د افغانستان د ولسی جرګې په وړاندیزونو کې د جګړې پر مهال له افغان ځواکونو سره د امریکایي هوایي ځواکونو ملاتړ مهم بلل شوی او د دوام غوښتنه یې شوې. د دې ترخوا د افغان هوایي ځواک تجهیز او تمویل ته اشاره شوې خو په دې برخه کې د بهرنیو قراردادیانو د کار دوام اغیزمن بلل شوی او خبرداري ورکړل شوی که د دې قراردادیانو کار پای ته ورسیږي افغان هوایي ځواک به له سخت وضعیت سره مخ شي. ولسی جرګې همدا ډول د افغان جونو لپاره د زده کړو په برخه کې له مالي مرستې سربیره دوی ته د بروسیو ورکړه او هغه قراردادیانو ته چې له امریکایانو سره یې په افغانستان کې دنده مخته وړي د ځانګړو ویزو د ورکولو غوښتنه کړي. د امریکا له کانګرس د افغانستان د ولسی جرګې غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې پینټاګان وایي له دې هیواد د عسکرو د وستو بهیر 2% بشپړ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت په یو اعلامیه کې چې هم د امنیتي ملاحظاتو له کبله له افغانستانه د وتلي او امریکایي عسکرو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي خو زیاتوي له 1300 زیات هغه ډول تجهیزات چې باید له منځه یوړل شي لوجستیکي برخې ته سپارل شوی او همدا ډول یو پوځي مرکز رسمن افغان ځواکونو ته تسلیم شوی دی.
سبا د کوچنی اختر لومړی ورسته طالبانو د اختر په دریو ورځو کې مشروط ور باندې اعلان کړی داسې چې د دوی کسان به د حکومت تر واک لاندې سیمو ته نه ځي او حکومتي کسان به د دوی سیمو ته نه ورسي. حکومت هم دا اوربند منلی دی. خلک وایي چې دا اوربند باید تمدید شي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند له اعلان سره ځینې کابل خاریان دغه اقدام ستایي خو په هیواد کې دایمي اوربند غواړي. دوی هیله کوي چې د اختر شپې ورځې په امن کې تیر شي. محمد عمر احمدزی ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه چې اوس درې ورځې د اوربند اعلان سو دي ته موږ ډیر خوشاله یو په زمونږ دي کې مونږ خوښ ده او د مونږ د اختر خوشاله یو هم په دې کې ډیر نور هم ډیر سي دي افغانستان د ټول ملت خوشاله به ډیر سي صدا د ایمی اوربند وګرځي دوړ خووي.
یوازې محمد عمر نه بلکې ډېرې کابل خاریان د دایمي اوربند د جنگ د ودرېدو او دایمي سولې غوښتن کې دي. د کابل بل وسیدونکو اجمل بخت وایي هیله مند دی دایمي سوله او امنیت ټینګ شي چې خلک په آزاده توګه وګرځي.
وخت د خوشاله الحمدلله میوه شانه مخیسی ټول چې نه باید وخت باید اتش بس ساتي عمومیت بس وسی ساته ساعت بس وسی زه خپل پکتیا وسیدونکو ولایت نظامت ول نه خبر وطن د خبر ولایتو ته ولرسي.
اختر ته دغه تیاری د نامنې د اندېښنو ترڅنګ د کرونا د پراخېدو له اندېښنې سره هم مل دی. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې په دې ورځو کې یو بل کره له تګ راتګ ډډه وکړي او روغتۍ سپارښتنې هم جدي ونیسي. طالبانو د اختر د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړی او له خپلو غړیو غوښتي چې نه د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته لاړ شي او نه افغان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ورشي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق اریان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د اختر د درې ورځو لپاره بشپړ تدابیر نیولی دي.
نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی خود بر دفاع از مردم و تامین امنیت روزهای عید دارند.
د افغانستان امنیتی ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین او د اختر د ورځو لپاره بشپړ چمتووالی لري. هیڅ اندیښنه نشته. پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو په ټول هیواد کې امنیتی تدابیر نیولی دي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربند په غبرګون کې امنیتی ځواکونه ته سپارښتنه کړې چې اعلان شوی اوربند مراعت کړي. جمهوری ریاست په اعلامیه کې لیکلي چې د دولت او خلکو ټینګار پر رښتینی او دایمي اوربند دی. په 1390 او 1399 کلونو کې هم د اختر په ورځو کې اوربند شوی و چې خلکو او دولت یې هرکلی وکړ او د دایمي اوربند غوښتونکي شول، خو طالبانو د دایمي اوربند غوښتنې ته غاړه نه ده ایښې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی ده چې نن د امریکا په استازو جرګه کې جمهوري غوښتونکي د ریپبلیکن ګوند له مشرتابه د کانګرس غړي لیز چینی د لرې کولو لپاره رای ورکړي. ویل کېږي چې د کانګرس د غړو دا اقدام پر جمهوري غوښتونکي ګوند د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ اغیز دی. نور حال په دې راپور کې
د امریکا په استازو جرګه کې لوایومینګ ایالت څخه د جمهوریت غوښتونکو ګوند استازي او د پخوانی مرستيال ولسمشر ډیک چینی لور لیز چینی په ښکاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مخالفت کړی وو چې ګواکې د قانون واکمنۍ او د جمهوریت غوښتونکو ګوند اصول ته تهدید دی. دی هم دارز ویلی وو چې ترامپ په نومبر میاشت کې د انتخاباتو بایللو وروسته د رایو د درغلي په اړه دروغ ویلي او د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ غنې ګونې جوړولو ته خپل پلویان هڅولي وو. ویل کېږي چې د جمهور غوښتونکو ګوند له مشرتابه د دې د لری کولو لپاره رای به هغه محل ورکړل سي چې د استازو جرګې 212 جمهور غوښتونکو غړي تر تړلو دروازو شاته سره وویني. دا اقدام پر جمهور غوښتونکو ګوند د ترامپ نفوذ ګڼل کېږي. د دوه غړایو په درشل کې میرمن چینی په استازو جرګه کې په خپل دفاع کې وینا وکړه، خو ډیری جمهور غوښتونکو استازي حاضر نه وو. یو ویل چې پاته کېدل یا دروغ لپاره غورځول دروغجن نور هم زړه ورکوي. زب چپ پاته نسم کله چې نور زموږ ګوند پر داسې لار بیاي چې د قانون واک لپاره غورځوي او زموږ لپخوانی ولسمشر سره یو ځای کیږي چې دیموکراسي ته زیان واړوي. په استازو جرګه کې د کالیفورنیا د جمهور غوښتونکو استازي کیوین مکارتي د میرمن چینی د لری کولو غوښتنه کړې و. د ویلي چې دغه ګوند یو موټی ساتلو لپاره دا اقدام مهم دی او پر ترامپ د انتقاد په خاطر میرمن چینی ته سزا نه ورکول کیږي. د لیز چینی د ځایناستي په توګه ترامپ او دوه نور جمهور غوښتونکو له نیویارک څخه د کانګرس غړي الیس سټیفانیک ملاتړ کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
اورګانا دغه د برښنایي تذکرو هغه مشکل دی د هلمند خلکو لپاره. اوس د نظامی شهیدانو ماشونه او نظامی مایدان دی هغه وایي چې برکې تذکره ونه لري نه درکو او دا چې د تکاوت په حساب کنو په هلمند کې ډېر کمې تذکری دي چې هغه خلکو اخیستي دي ځکه چې کله سیستم خراب دی کله سره څنګه خو په وانه او بل باندې باندې دندې نشته وخت ورکی نو ځان کدا غیر روان او بل دغه عسكر چې کله شهیدان شي دا د بل پر وځي باندې تبدیل دي نو هغه کار په ژوند دي حقوق یې حقوق تر لاسه کول نو په مړي خدای شي تر لاسه کول ځکه چې به د بل ځای دی د بل ولایت دی د بل عسكر پرسته دا په ځای باندې بل څوک څوکي نو دغه یو مشکل دی روزانه کې چیرې تر مسؤلینو پرې زما ږغ ورسوم مهرباني. عبدالله نوریم له زابل ولایت څخه زه غواړم چې دغه د کابل کندهار لاره ډېره خرابه ده، دغه لاره باید جوړه شي. دا لاره ډېره خرابه ده، خلکو موټران په چپه کېږي، د لوړو خلکو څخه دغه هیله ده چې د زابل په مونږ کې ته لاره ډېره خرابه ده، دغه را جوړه کړي. د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه وسلام. احمد شاه بابا د مینې یادې د ځان قیمت کابل د خلکو غوښتنه ده چې د ملي دسترخوان چې نمایندګان راغلي سروي کړي دي کورونه او ملي دسترخوان د نمایندګان څخه سروي شوي دي او د دوه میاشتو مواد باید د خلکو ته زر تر زر توضیح کړي. خلک ډېر غریب دي، په دې خلک په کورونو کې ډوډۍ نه لري. وسلام احترام له طرفه د ننګرهاری.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په منځني سپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. د پکتیا په دریو ولسوالیو کې ل زدکړو به برخې یو شپر جون او هلکانو ته د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې لخوا د زدکړو زمينه برابر شوه. د دې مؤسسې مسولین وای دوی زکونکو ته د شونکو د ګمارنې سربیره هغه ته کتابونه، قلمونه، کتابچی، د ناستې پوزي او د زدکړو نور اړین ټوکی برابروي. بل لور ته د پکتیا د پون ریاست د دې اقدام نه خوشی څرګندوي او د نورو مؤسسو څخه هم د دا ډول شونځو د جوړېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا د احمد ابا سید کرم او ګرد سیړی ولسوالۍ په هوسیمو کې چې نجونو او هلکانو یې زده کړو ته لاسرسی نه لاره، هغوی ته د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې خوا ښوونځي جوړ شول. یادې مؤسسې په پیل کې په دې درې ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو دیرش ټولګي فعال کړل. د دوشنبه په ورځ د پکتیا د پوهنې رئیس کوچي ځاځي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په اوسني وخت کې چې د پوهنې بهیر د ښوونکو او کتابونو له کمښت سره مخامخ دی، دا د دې ستونزو د حل په برخه کې یو ښه ګام دی.
دغه به هغه ماشومان چې هغه د مکتب څخه باندې دي هغه په پکې شاملېږي، نه یوازې دا چې د مؤسسه بو د شاګردانو سره بلکې د هغو مکاتب سره چې د زده کوونکو په رسمي شکل سره کلستر کیږي، د دوی لپاره به نور اړین خدمات هم وړاندې کوي. دا یو ښه فایل دی په دې وختونو کې.
د پکتیا د ګرد سیړې ولسوالۍ د پوهنې د څارنې عامر سید رحمان وایي هغه سیمه چې هلته د نجونو ښوونځي نشته او تر ښوونځیو واټن ډېر دی، هغوی ته به زمینه برابره شي چې نجونې او هلکانې ښوونځیو کې شامل شي.
د درن مشت ولسوالۍ کې ډېر پیدامند دی، خصوصا د ګرد سیړې ولسوالۍ کې، ځکه هغه ساحات چې هلته ښوونځي نه دي موجود، د مکتب څخه فاصله زیاته ده، یا د جنکۍ مکاتب نشته. په یو ښوونځي کې ډېر پیدامند دي، ځکه چې هغه زده کوونکي چې وکلانې عمر یې پوره کړی یا هلته د اوناس مکاتب نشته، کولی شي چې هغه استفاده تر وکړي، تر مستفید شي.
د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی محمد نعیم وایي د دې ټولګیو ایجاد سره به یو شمېر هغه لسانس خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي چې تر اوس مهاله بوختیا نه درلوده.
موږ په منطقو کې بیکاری زیاته ده، هغه نه پر چې لسانس وي دغه چې بیکار ګرځي هغه به په کار باندې بوختي لګیا به شي، او بل به د علم سطح ته به لوړوالی ورکړی شي، پراخوالی به ورکړی شي.
د سید کرم ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی پاکستان افغان په دې اړه چې د دوی په سیمه کې دا ډول ښوونځیو ته څومره اړتیا وویل.
یا فاصله لري دغه دولتي ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، او یا داسې موانی وي چې لکه خوړونه وي په منځ کې سیلابو راوتلو له امله چې هغه منطقه ډېره باراني زده سیلابونه کېږي راوځي، د دې وجې نه همدلته د سیمپو ایجاد ته زیات ضرورت.
د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې یو استازی شفیق الله نصرت هغه اسانتیاوې یادوي چې د دې ښوونځیو د ایجاد لپاره یې په پام کې نیولې دي.
او ټول ټولګي دېرش ټولګي دي چې په مرکز شموله په مرکزګردي سره په څنګ کې په درې ولسوالیو کې به دېرش ټولګي جوړېږي. استاد سمي ماشومو معاشات تر څنګ د صنف کارتاسیا او د صنف مواد او د ټول موږ ټول هغه سیستم شاګردان به د شمول کیږي، یو شاګرد پیسې باندې به ورته مصارف تر سره کوي.
د پاملرنې نړیوال مؤسسه داسې مهال د پکتیا احمد ابا سید کرم او دیگر د سیړی په ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره د یو شمېر ښوونځیو د جوړولو پروګرام پیلوي چې تر اوسه هم د دې ولایت د ګڼو سیمو نجونو او هلکان زده کړو ته لاسرسی نه لري او د دا ډول فرصتونو ایجاد ته په تمه دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
جوان پښیبو کې پروګرام کې وړاندې په افغانستان کې د رسمي ماموریت د پیل او تاریخچه پاړه ورېدل شي. د اساسي او بشري حقوقو پروګرام هم لرو چې پکې د جزایی داوی په ارتباط اوریدل شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د افغانستان د ولسي جرګې د بشري حقوقو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات دیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په واسطه لیکي غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي. په دغه لیک کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوی چې که ورته پام وشي په دې هېواد کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کیدی شي او د یوې بلې کورنۍ جګړې مخنیوی کیدی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیاتو کې څلور طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي. د دې وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې چې کماندو ځواکونو هم برخه اخیستې وه، د دې ولسوالۍ د لویې لارې په ګډون ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د هرات والي تایید کړه چې له طالبانو د بېلې شوې ډلې مرستیال عبدالمنان نیازی په یوه وسلواله پېښه کې ټپي شوی او درې ملګري وژل شوي دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړی دی. څلور شپېته کلن احمدی نژاد چې ورته د یو توندلارې محافظه کار په توګه کتل کیږي، له دې مخکې د 2015 نه تر 2013 کلونو پورې دوه دورې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې ده. د تاجکستان چارواکي وایي د دې هېواد په لویدیځ کې د سختو بارانونو له امله د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې 9 تنه مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې نن په یو بیان کې د غرز په سیمه کې بل سبا د نورو بارانونو خبرداری هم ورکړی او له خلکو یې غوښتي دي چې په غرنیو سیمو کې د موټرو له تګ څخه ډډه وکړي. د هغو 9 کسانو مړي د هغوی خپلو خپلوانو ته د ښخولو لپاره وسپارل شول چې د تاتارستان د مرکز پر یوه ښوونځي په برید کې وژل شوي وو. پلټونکي په دې اړه څېړنه کوي چې ولې د دې ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي د حملې لپاره په نښه شوي وو او عاملان یې څوک دي. د وژل شوو اکثره یې د ښوونځي زده کوونکي دي. اروپایي ټولنه هیله منه ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید 19 سندونه صادر کړي تر څو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکولی شي په سګنی دوبۍ کې د تفریح لپاره له یوه ځایه بل ځای ته ولاړ شي. او د ناپلیون بناپارت یو کمیسه او یو لیک په بلجیم کې نندارې ته ایښودل شوي. ناپلیون بناپارت چې په 19مه پیړۍ کې د فرانسې امپراتورو دغه سپین رنګه او بې لستونو کمیس هغه مهال اغوست چې د اتلانتیک جنوب د سنت ایلینا ټاپو کې په جلا وطنۍ کې ژوند کاوه.
مخکې تر دې چې ونیس پروګرام اساسي او بشري حقوقو ته مخه کړو، سپورتي خبرونه.
د قطر د پلازمینې دوحې ښار د جاسم بن حمد لوبغاړی به په جون میاشت کې د افغانستان د فوټبال لوبو کوربه وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا فوټبال کانفدراسیون په تاییدی افغان فوټبال لوبډله به په نړیوال انتخاباتي فوټبال جام سیالیو او د آسیا ملتونو جام سیالیو کې د ګډون پاتې درې لوبې د جاسم بن حمد په سټیډیوم کې ترسره کړي. دغه لوبغالی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې موقعیت لري، د قطر یو له ځانګړي لوبغالو څخه دی چې په یو وخت کې د 15,000 نندارچیانو ګنجایش لري. د یادونې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د راتلونکي جون میاشتې په درېمه له بنګلادیش، یولسمه له عمان او د همدې میاشتې په 15مه به له هند سره لوبه وکړي. په اروزګان ولایت کې د روژې جام د فوټبال سیالۍ د میوند لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. ملي اولمپیک کمیټه وایي چې یادې سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ د روژې په لومړۍ نیټه پیل شوې او تېره شپه پای ته ورسېدې. د دغو لوبو پایلوبو ته د میوند او پیاوړي ځوانانو فوټبال لوبډلې وتلې وې چې میوند فوټبال لوبډلې 3-2 په وړاندې پیاوړو ځوانانو فوټبال لوبډلې ته ماته ورکړه او د روژې جام د سیالیو اتلولي یې خپله کړه.
اساسي او بشري حقوق. د بشري او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومنې. په دې خبرونه کې د جزایی داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و په خرامنسته کیږي، یو چاته په کې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي چې مثال یو کس خپل داوا را پیل کړي؟ په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل ساحوي دفتر د ارزونې د څنګه له مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته خراغلاس وایو. په پیل کې کداره ته وایي چې کله یو واقع کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل داوا را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ساسي محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزائی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه مو